پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. و بوری چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو ویاند طالبانو هغه څرګندونې رد کړي چې د امریکا د ولسمشر پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړي. نن د اکتوبر 12 د ماشوم جنو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. دې ورځ د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې لګټونکو ملالۍ یوسف زی سره مرکه کړي. مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه سلیم محمد صالح اوروي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین و مسؤول طالبانو ته ویل چې امریکا د خپلو ګټو په خوندي کولو پیږي. ملاله یوسفزای وی غواړي په افغانستان او ټوله سیمه کې نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي. په جنوبي وزیرستان کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله وشو، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین و مسؤول د طالبانو د هغه بیان په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله کوي. مجاهد دغه راز ویلي کله چې خبر شول چې د ولسمشر ټرمپ کرونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن سول، خو اوس ورته داسې ښکاري چې د ټرمپ روغتیا په ښه کېدو ده. ترامپ د انتخاباتي کمپاین د ارتباطاتو رئیس تیم مورتاک د طالبانو ملاتړ په کلک رد کړ. هغه ویل چې طالبان باید پوه شي چې امریکا به په هر وسیله خپلې ګټې خوندي کړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي په نړۍ کې 130 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، او دا خطر شته چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې پاتې شي. نن د اکتوبر 12 د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده، او سږ کال په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې اوس هم د ګڼو ستونزو له کبله د نجونو تعلیم ته کافي پام نه کېږي. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر شي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو، او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړي شي.
د وړو نجونو ورځ له 2012 مینه د کال راهیسې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې سږ کال د انګورو حاصلات 980,000 ټنو ته زیات شوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په کلني ډول افغانستان له دې درکه 180 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. نوموړي زیاته کړه چې تېر لمریز کال د انګورو د حاصلاتو اندازه 870,000 میتریک ټنو ته رسیده. هرات، پروان، کندهار، کابل، غزنی، کاپیسا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د انګورو حاصلات پکې زیات شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې په یوه برید کې د دوی لږ تر لږه 2 سرتیري وژل شوي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه برید پرون د شوال تحصیل په منا مندره سیمه کې وسو. د دوی په وینا په دې پیښه کې 4 نور پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په هندوستان کې د کورونا وایرس پیښې نن یکشنبه تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2,050,000 ته ورسید. د دې سره هند تر امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 2,086,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د هند په اړه ویل کېږي چې ښایي په کورونا وایرس د اخته کسانو حقیقي شمیر تر دې خورا زیات وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربند چې له اعلانې دوه یې لا ورځ نه ده پوره سوې، د ماتېدو له خطر سره مخامخ سوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ اوربند پرون د غرمې پر 12 بجو د روسیې په منځګړیتوب پیل سو، خو ارمنستان او آذربایجان پر یوه او بل د بریدونو تور پورې کوي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباغ په ستیپاناکرت سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د 2 چاودنو ږغونه اورېدل سوي دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې آزاري ځواکونو د اوربند سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آذربایجان دفاع وزارت تیره شپه وویل چې ارمنستان د آذربایجان پر ګنجې ښار راکټونه ویشتلي دي. تر اوسه پورې دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړو کې سلګونو کسان چې ملکیان او پوځیان پکې راځي وژل شوي دي. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. په پلازمینه بنکاک کې چارواکو وویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچو ینګ ساو ولایت کې وسوه 13 تنه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا په بس کې 18 تنه سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې ده. نن د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي ملاله یوسفزی سره چې د نجونو د زده کړې لپاره د مبارزې په خاطر دغه جایزه ورکړل شوې مرکه کړې ده.
په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، هغه د حقونو خبرو کوو، د هغه د برابرۍ خبرو کوو.
په افغانستان کې ډېر ماشومان جونې پر دې سربېره چې لز دکړو به برخې دي ډېر شاخه کارونه هم کوي. وای هم د کابل اوسیدونکو لاس کله نفر زانه ده وای هر ورځ له سهار تر ماقام پورې د کابل په واټونو کې کار کوي.
د جاري خط ټولو دا چوچ کو خرڅې دې ورځ سلی یا نیم سلی ګورو کوټه وړو هغه پیډو ډې اخلو.
نن په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات تر سره کیږي. امام رحمان بیا ځان کاندید کړی دی. ازادي رادیو او ریډ غراز د خبرونه په دوهمنی مې کې د نور بس دی د خزو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هم هېروي. په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د ماشوم نجونو پر وضعیت خبرې کوو. خو اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې ده. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد جمعې په ورځ لسی بی ایس تلویزیون نیوز سره په مرکه کې ویلو چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخاباتو هیله او ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ چې په افغانستان کې غوړی روانه جګړه پای ته ورسوي او طالبانو هم د هغه له ادارې سره د فبروري په 9 د سولې یو تړون لاسلیک کړی. د هغه تړون له مخې چې په 14 میاشتو کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. همدا شیبه را سره د اکرام صاحب مهرباني.
ورسله دی چې طالبانو د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابي دوه ملاتړ وکړ. د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسول د طالبانو ملاتړ په کلک رد کړ. د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ډلې ویان تیمورتو ویلي دوی په انتخاباتو کې له ټرمپ سره د طالبانو خواخوږي ردوي او دغه ډله باید پوه شي چې جمهور رئیس د امریکا ګټې مهمې دي او د ساتلو لپاره یې له هر ممکنه لارې ګټه اخلي. سی بي اس نیوز د وسلوالو طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړی چې دوی هیله لري چې د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ بریالی شي او په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور پای ته ورسیږي. سی بی ایس د غراز د طالبانو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي کله چې په کووید 19 ناروغۍ د متحده ایالاتو د ولسمشر ټرمپ لاخته کېدو خبر شول اندېښمن شول، خو اوس ښکاري داسې چې د هغه روغتیا ښه ده. په دې راپور کې راغلی دی چې طالبان ځکه په امریکایي انتخاباتو کې د ټرمپ د بریالیتوب ته لیوالتیا لري چې نوموړی غواړي په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه پای ته ورسوي او خپل عسكر له دې هیواد وباسي. د طالبانو یو مقام سی بي اس ته ویلي دی چې خای ډونالډ ټرمپ د نړۍ لپاره یو مسخره وي، خو هغه د طالبانو لپاره یو خيار او عاقل شخص دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یو تازه پیغام کې ویلي دی چې سی بي اس د خبرې ناسمه تعبیر کړي او هغه څه چې په یاد راپور کې خبرې شوې دي په مرکه کې د نه دی ویلي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. امریکا ویلي چې د دې هوکړې په اساس بعد 2021 کال په پسرلی کې امریکایي عسکر له افغانستان نه وځي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري میشتې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په وینا شمیر به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې 2500 ته راټیټ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ال مرستیال مولا عبد الغنی برادر سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ټاکل شوی د 2021 میلادي کال تر مئی یا اپریل میاشتې پورې امریکایي ځواکونه په بش پړتوګه افغانستان پرېږدي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې وروستیو کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې تر کریسمس پورې به امریکایي ځواکونه خپل کور ته ستانه کړي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ټرمپ له دغه دریز وروسته وویل چې د سولې له ټینګېدو وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په روان وضعیت اغیز ولري. بلې نورې سره
بلې اکرام صاحب له تاسو نه مننه. له کابل دی کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستنګزه هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستنګزه صاحب خبرونه ته راغلاست. کراته وای چې ولې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مسؤل د طالبانو د غت سرګندونې مهمه بللی او هغه رد کړی دی؟
سلامونه وړاندې کوم. اساسا ترامپ ارتباط سهرات خای دکه چه دوی وی غلط تابید شوی، اما پا اصل که ترامپ کرکتر ده چه طالبان پا حقیقت که کنه ایوال سطح پر اسمیت پیزندن دیگوی نهی په هما غیر مستقیم په حمایت که در افغانستان دولت پزد واقعی سول بنان دوی دی طالبان ده بین مللی پیزندن پی ارتباط و محصر رول لو بولی.
ولې د طالبانو لپاره مهمه ده چې د امریکا د ولسمشر راتلونکي انتخابات چې د نومبر په 3 متر سره کیږي البته مخکې رائے د پوسټ لاري ملیونونو امریکایانو ورکړي دي، مهمه ده چې ترامپ دغه انتخابات وګټي؟
زمګر وو چې طالبانو منطق باید دی چې کچېرې نوې کانسلجي د پالیسیانو په تغییر کې او دغه لړۍ چې دی سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بین ملي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي متقابل له امریکایانو دوی سره تعهدات کړي د دې ویرې باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی بیا په خپله یعنی امریکا موقف تغییر وکړي. د لپاره طالبانو ته به دره ښه وي چې د لړۍ دوام پیدا کړي. د لړۍ دوام لپاره که چېرې ترامپ قدرت پاتې کېږي ده د ملاحظات او ویره چې وجود لري چې نوی حکومت ممکن تغییر په سیاست کې راولي هغه له منځه ځي.
بله ستنګزای صاحب، په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پیل شوو خبرو ته په پام چې ډېرې ټکنۍ او زندنۍ مختزي که چیرې وضعیت داسې وي چې هغه نظر شمیرنې طالبان په پام کې ونیسي چې په امریکا کې دي شوي دي تر اوسه پورې او ښیي چې دیموکراتانو کاندید جو بایدن له ولسمشر ټرمپ نه مخکې دی، که چیرې وضعیت داسې وي ولې طالبان دغه خبرې نه دغه خبرو په وړاندې خندونه لمنځ نه وړي؟ د افغانستان د حکومت مشران طالبان تورنوي چې دغه خبرې ټکنې کړي دي؟
دوه ټکو ته باید پاملرنه وکړو. البته طالبان په دې پوهېږي چې امریکایان که دموکراتان قدرت ته راسي که جمهوري خواهان، یو ټکی ډېر مشخص دغه دا ده چې امریکایان دوی ته په هر صورت افغانستان نه وځي او په هر صورت باید طالبان سره توافق وکړي. د باندې استراتیژیک د طالبان پریږدي. بل طالبان لپاره باز ارزښتونه وجود لري چې که لهغوی نه ودلو کې معنې اسلامي تحریک معنا له منځه ځي. د دې لپاره د ټکنۍ کېدو مسله یې همدا ده او د افغانستان حکومت په یو ډېر بد حالت کې واقع ده. زما له نظره که چېرې جو بایدن هم راشي کوم جدي تغییر به رانه شي، سره له دې جو بایدن هم د ترامپ په مقایسه کوم ډېر نیکنامه او ډېر دقیق سیاست مدار نه ده او د افغانستان په اړه متاسفانه لکه چې ترامپ هېڅ شناخت نه لري، جو بایدن هم نه لري او متاسفانه دواړه احساساتي سیاستونه مختلف دي.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانک زیو. خو په افغانستان کې بیا هم جګړې روانې دي. هلمند چې په تیر بیا ډیر ناامنه ولایت بیا ویل کیږي چې د لخکرګا خار څلورمه حوزه بابا جسمه کې د سهار څلور بجو رئیس د طالبان او حکومتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې پیل شوي. ویل کیږي د غلطه ځینې حکومتي پوستو سقوط کړی او د محل د حوزې په مرکز کې جګړه روانه ده. لخکرګات د نهر سراج لسیمې تیر شوی عمومي لار چې د خار له کندهار سره تړي هم له درې ورځو راهیسې تړلې ده. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د شبر سره وصل شوی دی. دایی صاحب د پسیمه کې د وضعیت په اړه راته ووایي، ولې جګړې دومره تیز شوي دي؟
نوری صاحب دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، د لشکرګاه ښار په څلورمه حوزه بابا جي کې چې د دې ښار په شمال کې موقعیت لري، سخته جګړه روانه ده. د تېرې شپې راهیسې هلته د لس په شاوخوا کې پوستې سقوط شوي دي. په ځینو پوستو کې امنیتي ځواکونو تکلفات هم اوښتي دي، خو په ځینو پوستو کې افغان ځواکونو عقب نشیني کړې ده. د دې تلفاتو او عقب نشیني خبرې راته د هلمند والي ویاند عمر ځواک وکړي. هغه وویل چې موږ په ځینو سیمو کې د احتیاط په خاطر د بابا جي د ځینو مربوطاتو څخه عقب نشیني کړې ده، فشار تللي یو څو راتلونکو عملیات ته ځانونه آماده کړو. اما دغه جګړې کته هم د تیر دوو میاشتو راهیسې د هلمند خورو ورو ډیرو لیرو کمربندي سیمو کې وي، خال خال وي، خو په تیرو لسو ورځو کې شدت اخیستی دی. چې دغه اوس چې خبرې کوو، د نادالي او مارکې د دوو راهیسې ته څیرمه د سید آباد په کلي کې د نادالي د کمربندي سیمې جنګ روان دی. په نهر سراج کې د شپږو یو سړک په اطرافو کې لشکرګاه ته نږدې لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د شهرا دغه عمومي شهرا د هلته جنګ روان دی او په بابا جي کې سخته جګړه روانه ده. نورې ټولې سیمې د بیاوزې سکوت شوي، یوازې د اوزي مرکز پاتې دی.
دغه لشکرګاه ته د نهر سراج له سیمې چې د تیر شوي عمومي لاره ده او له کندهار سره نښلول کیږي. تاسو مخکې په راپور کې ویلو چې په دې لاره کې ډیر پولو پلچکونه هم له منځه وړل شوي دي، ولې دا له منځه وړي؟
د دې لپاره موږ پرون د هلمند والي سره خبرې وکړې. تورن جنرال محمد یاسین مشتول چې د لارې د سکوت یو لامل دا دی چې وسلوالو ډېر زیات مینونه شخړي دي، وغوی غواړي چې خلک د پخې لارې په ځای هغه فرعي لارې ته تشویق کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او بیا خپل فلسطیني او خپل تاثیرات وشي. د اوس کلن لپاره د لارې د مینونو د خاطر او په تیرو شلو ورځو کې د لسو موټر بمونو چې ډېر غټ غټ موټر بمونه دي پر امنیتي ځواکونو چې پر پوستو شوي دي، د هغونو خاطره دا پلچکونه هم د منځه تللي دي. لاره هم په کلي ډول تخریب شوې ده او په عین حال کې د لارې د امنیت پوستو هم یا سکوت کړی دی او یا ځینې سیمې کې سرتیرو عقب نشیني کړې ده. دا د هلمند والي وویل او ویل چې موږ د دې لارې د خلاصولو لپاره څو ورځ ته اړتیا لرو، څو یې مجدد وکړو او بېرته لاره خلاصه کړو.
بلې، کور ودان الیاس دایی له هلمند د ازادي راډیو خبريالو چې په هلمند کې لخکرګه تڅیر ما په بابا جي سیمه کې د سختو نښتو له حاله خبرولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ما شام تر وو له ازادي راډیو اوري.
او سم ناجی صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت په لومړي ځل د ټولو ګمرکونو ریاستونه آزاد سیالۍ ته وسپارل. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې پروسه شفافه او وړ کسان ورته وګماري.
مالی وزارت کې ټول بستونه کاوایدي وي غیر اوایدي وي آزاد رقابت تور کو تو څوار کسان راشي او بلدا چې وړ کسان راشي، هر څوک چې شرایط برابر کسان یا کولای شي چې په دغه موارد باندې خپل درس واستي ورکړي.
د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کابل، کندهار، ننګرهار، خوست، نیمروز، کندوز، فراه، فاریاب او هرات ګمرکونو ریاستونه نن آزاد سیالۍ ته سپارل شوی. د داسې حال کې چې تر دې وړاندې داسې ادعاوې موجودې وي چې د ګمارنې په پروسه کې فساد شته او د ګمرکونو ریاستونه په پیسو خرڅېږي. په افغانستان کې سکال د انګورو حاصلات 980000 میټریک ټن ته رسیدلې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې په کلنی ډول افغانستان له دې درکه 1.8 میلیونه ډالر عواید لري. نوموړي وویل چې تیر لمریز کال د انګورو د حاصلاتو کچه 980000 میټریک ټن ته رسیده. هرات، پروان، کندهار، کابل، غزنی، کاپیسا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې پکې د انګورو حاصلات زیات شوي او د دې تولید راټولولو او بسته‌بندۍ لپاره زړګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ نوي پوله، یو یورو نه اتی افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه درې اویا افغانۍ.
ازادي راډیو او رئی مخکې لري چې د نوبل د سولې د جایزې لګټونکو ملالۍ یوسفزۍ سره مرکه واوري. یو سیمه ییز موضوع راخلو. په تاجکستان کې نن د ولسمشر انتخابات کې اټکل دا دی چې په دې انتخاباتو کې به اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د بلې وکلنې دورې لپاره بریالی شي. رحمان له تیرو نږدې دیرشو کلونو رئیس د تاجکستان ولسمشر دی. نور حالی د اسدالله الدین په رپورټ کې.
په تاجکستان کې سهار شپږ بجې د ټاکنو نږدې څلور زره حوزې پرانستل شوې او د ماښام تر اتو بجو به پنځه میلیونه کسان خپلې رایې وکاروي. د تاجکستان تیرې څلور پړاو ټاکنې اوسنی ولسمشر امام علي رحمان ګټلې دي، خو دا ټول انتخابات د لویدیځو څارونکو له نظره آزاد او عادلانه نه وو. رحمان د پخواني شوروي اتحاد یوازینی دیکتاتور دی چې د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکا په نسبت هم د اوږده وخت لپاره په واک کې دی. له رحمان سره څلور نور کمپیجندل شوي کاندیدان هم ټاکنیزې سیالۍ ته راوتلي دي او دا په پارلمان کې د حکومت پلوه ګوندونو استازي دي. د دغو کسانو کاندیدېدل یوازې سمبولیک ارزښت لري او هیڅ یوې له رحمان سره سیالۍ نشي کولی. دا له هغه وروسته لومړني انتخابات دي چې امام علي رحمان خپل سیال ګوند اسلامي رنسانس لغوه کړ. د تاجکستان سترې محکمې په 2015 کال کې دغه ګوند ترهګري سازمان یاد کړ چې وروسته یې ګڼ مشران او چارواکي زنداني یا له وطنه وتښتېدل. تاجکستان کې یوازینی اصلي سیاسي مخالف ګوند سوسیال ډیموکرات دی چې ټاکنې یې تحریم کړې دي. پخوا اټکل دا و چې امام علي رحمان به له واکه لرې او خپل مشر زوی رستم امام علي ته به د قدرت فرصت ورکړي، خو تېره اګست میاشت کې نوموړي د پنځم ځل لپاره خپله کاندیداتوري اعلان کړه. امام علي رحمان په 1992 کال کې د کورنیو جګړو پر مهال د منل شوې څیرې په توګه میدان ته راغی. هغه د واک پر مهال له هغو مخالفانو سره چې په جګړه کې وو سوله وکړه او تاجکستان ته یې ور وبلل. له دې سره نوموړی د تاجکستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د سولې او یووالي بنسټ ایښودونکی وبلل شو. رحمان څو ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه وو. ټاکل شوی د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر دو اونیو پورې اعلان شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو نړیواله ورځ د ملالۍ یوسفزۍ چې د نجونو د زده کړو لپاره د مبارزې په خاطر د سولې د نوبل جایزه ګټلې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل، په دې ورځ باید کورنۍ ژمنه وکړي چې د نجونو د زده کړو لپاره به کار کوي چې ورته د ښه ژوند زمینه برابره شي. ملالۍ بشیر له ملالۍ یوسفزۍ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ولې مهمه ده.
د جنکو نړیواله ورځ د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکې د تعلیم نه محروم دي. تقریبا یو سل او دیرش میلیون ماشومان چې دغه سکولونو ته نشي تللی او د کووډ 19 د لاسه دا خطر ده چې شل میلیونه نور جنکې کوم د تعلیم نه محروم شي، ځکه چې په کوم عمر کې د هغوی ودونه کیږي یا هغوی خپل د خاندان دپاره فائنانشل سپورټ کوي، د هغوی دپاره ګټه کوي، نو په هغوی باندې دا ډېر زیات بوج راځي هغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، هغوی د حقونو خبرو کوو، د هغوی د برابرۍ خبرو کوو، او صرف دا خبرو ته پاتې نه شي بلکې موږ عملي کار وکړو. په دې باندې پکار ده چې موږ خپلې جنکۍ سکولونو ته ولېږو، جنکو له د خبرو حق ورکړو او جنکۍ چې دي هغه جوابونو ته او نور اپورچونیټیز ته مخکې پرېږدو او د هغوی په لاره کې مشکلات نه پیدا کوو. او زما پوره جنکو ته ماشومان ته دا پیغام دی چې نن ورځ خپه پوره جشن او جوش باندې مناو کوي، په دې ورځ باندې ستاسو د حق خبره کیږي، کیږي، خپل آوازونه پورته کوي، خپل د حق لپاره خبره کوي او خپل د حق باره کې ریسرچ کوي او پیژنې چې د جنکو څه حقونه دي. په اسلام کې د جنکو د حقونو خبره کړې شوې ده، په آئین کې تاسو د حق خبره ده، په انساني حقوق کې تاسو د حق خبره ده.
ملالی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او شاوخوا کې نجونې له ډیرو کړاوونو تیریږي، بیا امنی ډیر شونځي بند کړي دي او دوی ته حقونه هم پوره نه رسیږي، نو تاسو څه ګڼئ چې په دې ورځ باید څه وسی، کوم کارونه ضروري دي چې خلک یې وکړي؟
بدی ورځ باندې آگاهی ډیره ضروری ده، زده کړه ډیره ضروری ده او زه غواړم چې هر یو جنې دی خپل په ځان باندې اعتماد کوي، یقین دی کوي او خپل غږ دی پورته کوي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده، اخبارونه دي، نیوز چینل دي او داسې ډیر شی پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنې کوي خپل خبره کولی شي، خپل غږ پورته کولی شي. او چې تاسو وینئ که په معاشره کې د جنې نه تعلیم اغسته کیږي، بل څه حق دی غسته کیږي، چې په هغه کې تاسو دغه سره یو ځای ودرېږئ، دغه خبره وکړئ. نو زه غواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژني، خپل ذمہ داری وپیژني، کاغه مور پلار دی، کاغه رونه دی، کاغه خویندې دی، کاغه جنکۍ دی، کاغه زموږ مشران دی، سیاستدانان دی، استادان دی، د هر یو کس په دې ورځ باندې ډېر زیاته دغه یو کردار دی، دغه ذمہ واری ده. نو د هر یو کس اکشن ضروری دی او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده، دا نور هم د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو او زه غواړم چې په پښتنو په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالۍ یوسفزۍ ول، ملالۍ یوسفزۍ سره بشپړ مرکز موږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شي. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو، په افغانستان کې ډېری ماشومان نجونې پر دې سربېره چې لز دکړو به برخې دي، ډېر شاقه کارونه هم کوي. خان محمد سین په یو راپور کې د ماشومان نجونو ستونزو ته کتنه کړې ده.
سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان نجونې لخپل لازم حقوقو برخمن نه دي، خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډېره شوې ده. د کابل خار وسیدونکو د شپېته کلن شمال خان وای لاسو ډیر اولادونه لري، خو په دوی کې ورته دوه لونې تر نورو ګران دي. دی وای پنځه لونې واده شوی او هر چا چې ورته د لونو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوه ده.
ما شکر الحمدلله درې زمون دی او نه دانی لورانی دی، لالا نه خوشاله یو موږ فخر پکوه غمو مال واده دامو مال واده دوه دانی واده شوی دی، بل درې ممر کړی ده مبارکي به ور راته وای کنه.
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11مه د ماشومان جنو د ورځې په نوم ونوموله چې اوس په ډیره هوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو منځل کیږي. د دغه ورځې د منځلو هدف د ماشومان جنو ملاتړ، زده کړو، خوړو، قانوني حقوقو او روغتي خدماتو ته د دوی لاسرسي او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زور د ودولو مخنیوي دی. پینځویشت کلنه گیتا وای کورنۍ باید نجونو او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینه برابر کړي.
دختر نه باشه دنیا نیست، هر آن چیزی که به بچه خود می پسنده به دختر.
کنجلی نه وی نری نشته، هر څه چې الک ته غوړه گنل کیږي باید انجلی ته غوړه وګنل شي. الکان چې تحصیل کوي، رئیس یا ډاکټر کیږي، باید انجونو ته هم ورته اسانتیا برابر شي.
خود افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او پتیره ماشوم انجونې شته چې حتی لخپل لومړنۍ حقوقونه نه برخمنې نه دی او اندا چې ځینې کورنۍ د انجونو په زیګون نارضایتي او تعصب خي. دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پر انجونو داسې نومونه لکه بسګل، بسما، بسبیبي، ختیمه، خاتمه او داسې نور دي چې په کورنۍ کې نور انجونې ونه زیږي او دا کار لنجونو سره د دوی د تعصب ښکارندویي کوي. په دودیزه ټولنه کې ماشوم انجونې له بیلابیلو ستونزو سره مخې دي. اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشوم انجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي، حتی د پام وړ شمیر یې په شاقه کارونو بوختې او ممکن ډیری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي. لس کلنه فرزانه وایي هره ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې کار کوي.
سبا وخته جګو کو بمبل تر دې جاري خط ټولو دا چوچ کو خرڅوي نور دل تر ازو خې دی ورځ سلی یا نیم سلی ګورو کوټه وړو هغه پیډو ډې اخلو.
ورته وخت کې په لری پرتو سیمو کې ډیری خزي د نجونو د زیږولو له امله د میړه د کورنۍ د غړو لخوا له دومره تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې رواني ستونزې ورته پیښیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې لدی بی سوادی، بی وزلی، له انساني حقوقو او قوانینو نه د خلکو ناپوهی او داسې نور د ماشوم انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼلې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا ورځ په افغانستان کې د ماشومو نجونو وضعیت وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بس دی په خپرونه کې څیړو چې د کابل له سټوډیو زموږ همکار مرسلین ارسلا په ژوندۍ مڼه مخته وړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. مخکې له دې چې د نور بس د خبرونې ته وار ورسیږي، سلیم محمد صالح ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابي دوه ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابي دوه ملاتړ کوي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي چې په نړۍ کې 130 میلیون نجونې ښوونځیو ته نه ستلی، او دا خطر سره چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیم بې برخې سي. ملالی یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي. د کرنې او مالداري وزارت وایي په هیواد کې سږ کال د انګورو حاصلات 980,000 تنه زیات سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې په یوه برید کې د دوی لږ تر لږه 2 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چې پرون سوي چا نه دی منلی. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نن تر 1 میلیونو واوښتې. د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربند چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره سوې د ماتېدو له خطر سره مخامخ دی. دواړه لوري یو او بل په بریدونو تورنوي. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه سوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دیونی د نور بس یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. نن د اکتوبر 11 د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. لنن څخه نه کله مخ کې د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د ملګرو ملتونو د سازمان یو سلو او یو مشمیره پریکړه لیک خپور شو چې د پریکړه لیک لمخې هر کال د اکتوبر 11 د ماشومون جنو نړیواله ورځ وټاکل شوه. لنه کلو رئیس د نړۍ په ګوټ ګوټ په ځانګړي توګه افغانستان کې د غورز منزل کیږي، او په همدې ورځ ځینې نړیوال بشري او تحقیقاتي ادارې هم په نړۍ کې د نجونو د ژوند او وضعیت په اړه خپل راپورونه خپروي. گزارش سال روان اداره یونیسف نشان میده که بر علاوه جنگ و ناامنی در کشورهای در حال جنگ، شیوع ویروس کرونا در جهان زندگی کودکان دختر را سخت متضرر ساخته است. محروم شدن از رفتن به مراکز آموزشی به ویژه مکاتب یکی از آسیب‌هایی است که در سال 2020 میلادی دخترها با او روبرو هستند. در برنامه امروز شکست سکوت روی وضعیت دختران کودک با منیژه رمزی، استاد پوانتون و مدافع حقوق اطفال صحبت می‌کنیم. بله استاد، به برنامه خوش آمدین.
سلام،
با
شما هستم.
بله بسیار تشکر استاد. موقعیت شما را اگر لطف کنین تغییر بدین چون صدای شما به ما درست نمیه. اگر با آغاز کنیم با این که در رابطه یافته های شما، البته که در این بخش مطالعه هم دارین و بعد از گزارش های تحقیر هم کار کردین، وضعیت دختران کودک در افغانستان چگونه است از دید شما؟
تشکر. دقیقاً ام قسمی که وضعیت حقوق بشری در تمام افغانستان تاسف‌بار است. مردم دچار چالش‌ها و ناهنجاری‌ها هستند. وضعیت کودکان دختر هم بسیار زیاد خوب گزارش نمی‌شود. قرار آمارهایی که نهادهایی که در زمینه مسئولیت کودکان مخصوصاً مسئولیت دختران کار می‌کنند گفته می‌شه که در میان حدود 24 نفر طفل آسیب پذیر که وجود داره، بیشتر آسیب ها متوجه کودکان دختر هست که از اون جمله از بحث قتل و جرح کودکان هست، موضوع اختطاف از اونا هست، مسائلی که مثلا خدمات بشر دوستانه برای اینا به شکل درستش انجام نمیشه و یا هم در بطن خانواده اینا دچار مشکلات و آزار و اذیت های جنسی حتی از طرف نزدیکان خانواده و در سطح اجتماع هم و از تنبیه بدنی و تنبیه زبانی که در سطح مکاتب اینا انجام میشه. این همه مسائل نشان دهنده ازی است که وضعیت کودکان دختر بسیار خوب گزارش نمیشه. ولی چیز دیگه هم هست که از یک جهت نهادهایی که برای مسئولیت اطفال کار میکنن در افغانستان تا جایی هم پروژه را تطبیق میکنن و به شکل درستش بیروندان برنامه ها یک نتیجه خوبی را نتانسته داشته
باشد.
وضعیت دیگه هم حکومت افغانستان یک نظارت جدی از تطبیقی برنامه هایی که در مخصوصا در ولایت های افغانستان بوده به شکل دقیق ترش وجود نداره.
درست استاد، اگر از خود خانواده آغاز کنیم، وضعیت چقدر تغییر کرده به یک دختر، به یک کودک دختر در درون خانواده با توجه به اینکه کار هم صورت گرفته در چند سال گذشته، اگرچند شما از تطبیق پروژه ها انتقاد دارین، اما چقدر وضعیت تغییر کرده به نفع دخترها و یا روی کرد خانواده ها چقدر در برابر دخترانشون تغییر مثبت داشته؟
خب دقیقا واضح هست که در طی این 12 مخصوصا این 12 سال تغییرات چشمگیر در همین قسمه که در سایر ابعاد زندگی مردم در افغانستان به وجود آمده، در وضعیت اطفال هم تغییر آمده، یعنی به این معنا نیست که هیچ کاری صورت نگرفته، ولی آنچه که ما انتقاد میکنیم به این معنا هست که کار بسیار زیاد قابل نتیجه نبوده، یه چیز ملموس نیست. مثلا ما میبینیم در سطح جاده ها اطفال روی جاده ها تگدی میکنن، کار شاقه انجام میتن، مورد سوء هزار اذیت قرار میگیره. اینا هم نشان دهنده از این است که کار بنیادی انجام نشده، ولی کار انجام شده. به اینکه شما به اشاره کردین که چقدر در وضعیت خانواده تغییر آمده، بدون شک در بزرگ شهرها مخصوصا در شهر کابل، در ولایت های بزرگ افغانستان مثل هرات و مزار و ننگرهار، این جایا میشه که ما از عموم سطح آگاهی مردم حرف بزنیم که سطح آگاهی مردم بلند رفته، مخصوصا خانواده‌ها و تا اجازه به این میتن خانواده‌ای که در گذشته دخترانشان اجازه رفتن به مکتب نمیدادن، امروز خودشان زمینه سازی میکنن. اما هر قدر که از بزرگ شهرها دورتر میریم محدودیت ها بیشتر میشه و همون خشونت های ساختاری، خشونت های فرهنگی مثل بد دادن، ازدواج های اجباری، ازدواج زیر سن، اینا مسائلی است که هنوز هم ریشه داره و هنوز هم سالهای متمادی نیاز است که فعالین حوزه حقوق بشر، مخصوصا فعالین حقوق کودک و سوشیال ورکرا یا مددکارای اجتماعی به خاطر مسئولیت اطفال، مخصوصا اطفال دختر، باید یک سلسله برنامه‌های عملی را در حمایت و اداری یونیسف و سایر نهادها انجام بده.
درست، در رابطه به این که در شهرها وضعیت متفاوت‌تر از مناطق دوردست است، علت را در چی می‌بینین؟ آیا دید خانواده‌ها تغییر نکرده، آگاهی درست نبوده، طریق دادن آگاهی، و یا اینکه همین ناامنی‌ها به گونه‌ای بهانه هم شده و یک علت اصلی هم است در دوردست‌ها که مردم نمی‌تونن دخترانشان را به مکتب فرستن و حقوق اولی از این کودک‌ها که هستن این مراعات شود؟
خب این همه چالش هایی که شما یاد کردین دست به دست هم داده و وضعیت مشکل ساخته برای زندگی اطفال، مخصوصا اطفال دختر. ولی فقر اقتصادی مسئله بسیار جدی هست. مثلا خانواده ها ترجیح میتن که فرزند پسرشان رو به مکتب بفرستن و زمینه های بهداشت و رفاه را بیشتر برای فرزند پسر فراهم بسازن، مخصوصا اگر ما از شهرهای بزرگ بریم به سمت ولایت ها و جای دورتر. وضعیت دیگه هم جامعه مردسالار است، فرهنگ ها بسته هست و بنابراین امون قسم که زن در اجتماع یک قشر آشیه یا جنس دوم اجتماعی دانسته میشه، برای طفل کودک دختر هم یک دید متناقض نسبت به یک پسر وجود داره. از این لحاظ این مسائل همش دست به دست هم داده و وضعیت بسیار زیاد مثبت نشان نمیده. اما باورمندی من به عنوان ارتکار میکنم این است که باید والدین مخصوصا مادر نسبت به وضعیت طفل دختر خود باید توجه بکنه. دیدگاه کلیشه‌ای در اجتماع ما هم حاکم است که مثلا دختر در ازدواج میکنه و باید مهر نامه سرمایه گذاری که داشته باشیم بالای فرزند پسر انجام بده. حالا که وضعیت های زندگی فعلی یک چیز دیگه را به نمایش میذاره. از این لحاظ مادر بیشتر مسئولیت در این مسئله داره که باید حمایت داشته باشه از طفل دختر.
درست. در رابطه با تاثیرات اجتماعی ما، شما در سال در 20 سال گذشته یک سفر خیلی طولانی را پیمودیم در این بخش، ظرفیت‌ها ایجاد شده در شهرهای بزرگ. تاثیرات از این که خانواده‌ها نمیگذارن دخترایشون به مکتب برن و تحصیل کنن بالای جامعه چقدر بوده؟ چون شما در بعضی از مناطق میبینیم که عملا وقتی خانواده با مشکل سیبرش پیدا میشه، یک خانم در یک خانواده نیازمند یک خانم دکتر است، اما در جن متاسفانه وجود نداره. با توجه به می یک تصویر کلان اگر بتین از این که تاثیراتش چی بوده بالای جامعه؟
خب در قدم اول باید سطح آگاهی مردم بلند بره، گرچند که رسانه‌های محترم و حکومت افغانستان و نهادهای این زمینه کار کردن، ولی کار بسیار زیاد جدی نبوده. مثلا در ولایت‌های افغانستان حرف اول علما و روحانیون میزنه، باید از آدرس از اینا این مسئله بر مردم تفهیم شوه که امون قسمه که فرزند پسر حق تعلیم داره، فرزند دختر هم داره، بحث قانون اساسی است، بحث قوانین بین‌المللی است، ارزش‌های دین مقدس است. ما به این اشاره می‌کنم و تاکید بیشتر به این مسئله داره. اگر تصویر کلی از این مسئله داشته باشیم، دقیقاً دیدگاه مردم تغییر کرد. یک اندازه در اولم یادآوری کردم، فامیلایی که در گذشته دخترانشان اجازه نمیدادن، ولی امروز مثلا برادرایی که خواهرای خود اجازه نمیدادن، امروز فرزندان دختر خود حمایت میکنن تا اونا به مدارج عالی و دانش برسن. ولی در کنار هذی عمو موضوعات ناامنی، آزار، اذیت های خیابانی، کودک ربایی، نقض حقوق کودک، متخطیایی که در زمینه حقوق بشری کودکان وجود داره، این مسائل خانواده را یک اندازه نگران ساخته و باعث از این میشه که اونا ترجیح بدن طفل کودک دخترشان از رفتن به مکتب باز نگه دارن. اگر فکر میکنم شرایط امنیتی بهتر باشه، زمینه‌های اقتصادی خانواده‌ها بیشتر فر باشه و خانواده‌ها مصروف اشتغال و کار باشن، شاید یک اندازه دیگه هم تاثیرات مثبت وارد شوه و اینا توجه به طفل دخترشان هم داشته.
درست. در رابطه به این که خب شما گفتین اولویت بنده باید صورت بگیره، اما در بخش ازی که در ولایت چقدر واقع بینانه عمل شده در بخش زمینه سازی به تعلیم دخترها، چقدر شما راضی هستین در سالهای گذشته؟ یا این تلاش شده و یا این که موانعی در برابر از این وجود داشته و به نوع بهانه هایی که از طرف مقامات صورت میگیره که گویا در اونجا زمینه سازی وجود نداشته، فرصت وجود نداشته، یا همین گونه است، و یا این که دوگانه عمل شده به نظر شما؟
خب من فکر میکنم زیاد دوگانه هم عمل نشده. یکی ذهنیت های مردم در ولایت ها آماده پذیرفتن همچون مسائل به شکل دقیق تر، قسمی که در شهرهای بزرگ مثل کابل بوده در ولایت ها نبوده. که این نیاز ما یادآوری کردم که باید زمینه های آگاهی دهی مسائل بیشتر می بود و باید بیشتر هم شود. اما حکومت کار خود کرده، برنامه را برگزار کرده، نهادهای مسئولیت اطفال هم کارهایی را انجام داده و چیزی که من زیاد برش تاکید دارم این است که بسیاری از این برنامه ها مخصوصا در زمین های آموزش دختران بیشتر جنبه های پروژه ای داشته.
درست.
و اکثرا بعضی پروژه ها در امون ولایت هم تطبیق نشده، در شهرهای بزرگ تطبیق شده و گزارش از ولایت ها آمده. این خود از یک چالش هست و امون بحث ایجاد محیط محافظتی را بر اطفال به خطر مواجه می سازه. از این لحاظ من بارمند به ایستم که اگر حکومت افغانستان برای برنامه‌های حمایتی و محافظتی از اطفال مخصوصا در زمینه‌های آموزش و بهداشت یک تجدید نظر باید انجام بده و متخصصین در مورد این مرحله بسازه، برای اینکه در بسیار از مسائل ما می‌بینیم که در حوزه اطفال افراد غیر مسلکی گماشته میشن و اونا به شکل درستش همون نیازمندی‌های اطفال شناسایی کرده نمی‌تونن.
درست. در این موضوع میخوایم یک پرسش داشته باشم در رابطه با اینکه خب شما اشاره کردین که باید افراد متخصص گماشته شون. متاسفانه در برنامه ما بیشتر وقت ما با خانم‌ها صحبت میکنیم، اینا هم گلازی دارن که مو پیامی که به گونه درست فرستاده شوه و افهام شوه به خانواده نمیشه. در این بخش آیا نبود کادر است در سطح ولایات که بتونیم ما افراد متخصص کجا برسانیم پیام را، یا عمدن این کسایی که پروژه ها را میگیرن عمدن همچه کار میکنن و یا سلنگاری میکنن؟
خب اردو مثلا میتونه باشه، هم کمبود کادر علمی و مسلکی است و هم از جهت دیگه قصدن افراد گماشته میشه که چند وظیفه رو همزمان اونو انجام میدن. مثلا در بخش موضوعات اطفال ما امروز به نام سوشیال ورکر یا مددکار اجتماعی در افغانستان ما رشته را داریم و پانتون کابل هزی رشته مسئولی ما فارغ میشه و اینا باید برن در این زمینه ها کار بکنن و هم میخصم از رشته مدیریت آموزشی که باید در زمینه های آموزشی از اینا اطفال کار بکنن، ولی متاسفانه از زمینه های کاریابی برای اینا نیست و اینا مجبور میشن که برن به یک اداره کار بکنن که اصلا او رشته و مسائل اینا اینجا فرا نگرفتن. من فکر میکنم که حکومت افغانستان مخصم پیشتر یادآوری کردم یک تجدید نظر باید نسبت به این مسائل داشته باشه. مثلا کمیته های تکنیکی که به معاونیت دوم ریاست جمهوری هست در قسمت قانون حمایت از طفل، افرادی که غیر مسلکی هستند به اون کمیته ها و کمیسیون ها گماشته شدند و مشکل طفل را مخصوصا موضوعات آموزشی و بهداشت که امروز روز ساعت روان هست که ما در دانشگاه کابل از این تسجیل کردیم. یعنی در واقع اینی مسائل موارد در نظر گرفته نمیشه. این در آینده چالش های بیشتر و کلانتر به وجود میاره و امی کادر علمی امروز ما حدود 160 پنتون داریم در سراسر افغانستان. من فکر میکنم ما کادر علمی مسلکی را به حد کافی فارغ میدیم، ولی مشکل در این است که بر یک فرد 4-5 وظیفه میرسه و بر یک فرد دیگه اصلا هیچ وظیفه داده نمیشه. این مشکل است که حکومت باید به این مسئله رسیدگی بکنه تا حد اقل کار به اهل کار سپرده شود و ما چالش هایی که در زمینه اطفال وجود داره به یک اندازه رسیدگی
کنیم. درست. در رابطه به تعلیم دخترای البته خردسال و یا دختران کودک چقدر خوشبین هستین؟ وضعیت چقدر تغییر کرده؟ آیا ما به طرف بهبود میریم و یا اینکه وضعیت بدتر شده در مقایسه با سال اول؟
و وضعیت دقیقاً بعد از ایجاد حکومت موقت مخصوصاً در این طی 20 سال وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهتر است. یعنی ما یک دوره طلایی در زمینه آموزش و تعلیم تربیت سپری کردیم، در حالت سپری کردنش هستیم که آینده چی میشه مشخص نیست، ولی دقیقاً وضعیت آموزش یعنی تعلیم تربیت برای دخترها هم در بطن خانواده هم در بطن اجتماع و هم از لحاظ برنامه‌های حمایتی حکومت زیاد قناعت بخش بوده نمی‌داند، برای اینکه چالش ها بسیار زیاد است و حکومت هم تا حد نتونسته به چالش ها رسیدگی بکنه. در بسیار از ولسوالی ها مکاتب بسته هست، مردم ترجیح میده که طفلشان اجازه نتن برای رفتن به مکتب. اینی مسائل دست به دست هم میده و مشکلات ها براینده بیشتر میسازه. اما من بسیار خوشبین هستم نسبت به وضعیت آینده اطفال افغانستان. اگر به امیر اول ادامه پیدا بکنه و بیشتر رسیدگی صورت بگیره، با توجه به اینکه گفته میشه که حدود 600 هزار طفل مخصوصا طفل دختر از رفتن به مکتب باز مانده، زمینایش نیست یا مکاتب نیست یا هم معلم نیست در اون منطقه یا هم خانواده سهلنگاری میکنن، اینا از جمله چالش ها هست. ولی درست. روی هم رفته امروز مردم نسبتا به یک آگاهی بلند رسیدن و ایره درک کردن که حداقل برای آینده نیاز است که باید طفل دختر به مکتب بره. مخصوصا شما در آغاز برنامه یادآوری کردن که مثلا نیاز هزی وسعت اجتماع، اگر ما در یک ولایت و قریه دوردست بریم بلی. اگر ما دکتر خانم نداشته باشیم، مجبور هستن که اونا خانمایشان پیش دکتر مرد ببرن مراجعه بکنن. این خود از این اصلاح سنتی و فرهنگی و فرهنگ ارزش های اسلامی بر مردم قابل قبول نیست. این مسئله باید بر مردم ترسیم شود که حداقل اینا به این آگاهی برسن که اگر ما اجازه میدیم فرزند دختر را در آینده ما پس دوباره به کارکرد از اونا در سطح اجتماع نیاز مند. این فکر کنم که بهترین نتیجه را خواهد داشت.
بله استاد، بسیار تشکر. به شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را به شنوندگان عزیز میگم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشان را مطرح کنن. موضوع امروز برنامه است روز جهانی دختران کودکان دختر که امروز در رابطه به حقوق و وضعیت دختران کودک در افغانستان صحبت میکنیم. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0782 27 55. در نوریدون کنن ده ماشومون جونو نړیوال ورځ ده. از مون خبرونه هم په افغانستان کې د ماشومون جونو د وضعیت او د او پزنګړی توګه دوی د تعلیم په برخه کې په موضوعاتو باندې غږیږو. تاسو کولای شئ له خبرونه سره اړیکه ونیسئ او له خبرونه له میلمنیت څخه چې اغلی منیجر رمزي د کابل پنتون استاد او د ماشومانو د حقونو مدافع ده په خپل پښتنې مطرح کړی. بلې صفر د خبرونه سره د اړیکې شمیرې دي 0909 40 15 40. بلې شمیره ده 0902 25 50. بلې اکشنون در میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بلې سلام علیکم.
بلې مرسلین سلام علیکم.
بلې سلام قری صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. مهرباني،
تشکر. انشاءالله کومه خراب نشي. سلامونه تاسو لاندې کوم ساز را جوتو کار کوم کار یوزم کو تاسو سم ملمنیت
ډیر
مبارکي وایم او تسلیتم وایم غنجونو ته چې نن د دې هغه ماشوم جنو ته چې دند دې نړیواله ورځ ده او تر اوسه دې په کپاس کې ژوند کوي، تر اوسه تر خوشنات لاندې ژوند کوي، چې تر اوسه هغه نه دی اورېدلې. هغه جنو ته هم تسلیت وایم چې تر اوسه خپل ځغ نه دی پورته کړی او خپل ځغ نه پورته کولی. که ځغ پورته کړي څوک ځغ نه اوري نو خبر نه ده نن ماشوم یا د جنو نړیواله ورځ ده. با وجود دې چې موږ خپل جنو حق د تعلیمونه دی ورکړي د اسلام په څوکال کې یو حق د کار نه دی ورکړي، د هغه سره خشونت کوو، هغه د حیوان په شکل خرڅوو، په بد کې ورکوو. بل خشونت دا دی، هغه خشونت چې ورسره کېږي یو نجلۍ ماشوم خپل ږغ نه شي پورته کولی، هغه پر ځای دی چې مکتب ووایي زما ږغ.
بلې بلې بلې، سږ غږ رز غیر سمیره بني.
او هغه پر ځای دي چې مکتب او خپل تعلیم هغه حق او حقوق لا سره وړي هغه من په بازارو کې ټولې ځکه کارونه کوي یا مقصد مو دا نه چې په اقتصاد یا امنیت اصلا مرسلین اصلا دا نه امني اقتصاد او موږ پروته یو زموږ جمعیت یو بانه ګرځېدل ده خبره ده چې موږ خرافات او رواجات کې ډوب یو هنوز هم زموږ خپل تعلیم ته نشي تلای خپل مکتب نشي ویلی خصوصت ورسره کېږي او د دې خصوصت سره هم څوک نه کوي نو خصوصا په سارو کې کېږي په سارو کې کېږي یعنی په سارو کې چې پر دوی باندې خصوصت کې نورالو قراو قصباتو ته هلته به دوی ژوند څنګه
بلې قرص بلې بلې سس
نظر لرم نظر مې دا دی چې تر اوسه د افغانستان خلکو ته آګاهي نه ده ورکول شوې ته آګاهي ورکول شوې ده په آګاهي باندې عمل نه دی کړی او د دې آگاهي مسؤلیت اول زموږ علماء دي چې زه خپل یو دیني عالم یو ساعت سره غږیږم موږ خپل مسؤلیت علماء نه دی ادا کړی په دغه حالت کې موږ خپل نه دی ادا کړی کریدار د کوم منت د کوم بزرګ د کوم مشر د کوم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی کوم بزرګ د خبرې په دولت باندې څه
کوي بلې کړی صاحب سس بای
څو څنګه خو څه نه چې زه سره کیږي دوی په روانۍ ته په تاسو په باندې
بل ډیر مننه قصب ساس نظر هم واورید نظر څخه یو نړۍ مننه بلې بل اوریدونکو او څوک دی بلې بلې سلام علیکم بلې صدای مرام شنوین بلې متاسفانه صدای زنو نمی او شنوندی دیگر میشنویم بلې سلام علیکم بلې صدای مرام شنوین بله متاسفانه بله صدای زنم نمیه. خب خانم رمزی اگر در رابطه به این که قاری صاحب اشاره کردن یک خب موضوع پروژه است که در این بخش بیشتر پروژه در افغانستان تطبیق شد و نگرانی ها و انتقاد های هم بالای نحوه تطبیق از وجود داره، در رابطه مسئولیت اجتماعی که همه دارن به شمول مسافدان و به شمول علما و تمامی اقشار جامعه، چقدر این نقش از سوی خود افراد جامعه در جامعه خود البته خصوصا علما این نقش را ادا کردن و مسئولیت که به دوش از این هست؟
تشکر. با تایید حرفای جناب قاری صاحب دقیقا زمانی که ما زندگی اطفال را مخصوصا اطفال دختر را در سطح اجتماع به مطالعه بگیریم یک باید داری محافظتی باید پر بخوریم، یک داری محافظتی باید وجود داشته باشه که خود طفل هست، خانواده هست، اجتماع هست و به همین سیستم دولت هست که در بدن هر یکی از این ساختارها نیاز است که باید توجه جدی نسبت به وضعیت طفل شود، مخصوصا خانواده توجه جدی داشته باشه، برنامه‌های آموزشی و تربیتی مسائل در نظر بگیرن، در سطح اجتماع هم که علما و روحانیون و بالاخره رسانه های محترم و همین سیستم هر فرد اجتماع مسئولیت اجتماعی داره در قبال اطفال و نوجوانان.
درست.
و در سطح دولت هم باید استراتژی ها و پالیسی ها و میکانیزم های وجود داشته باشه که اما قوانین ملی و بین المللی که هست اینا جنبه تطبیقی و عملی بگیره و افرادی که از تخطی هایی که در مورد حقوق اطفال انجام میدن برای مسئولیت از اونا دیگه نه گفته شد. امروز یک فرد طفل اختطاف میکنه ولی از زندان چند روز بعد دوباره رخصت بشه و همین قسم سایر نقض حقوق بشری اطفال اینا انجام میدن و این گسترش پیدا میکنه. نقش علما و روحانیت من بیشترم به اون اشاره کردم که دقیقا چون جامعه سنتی هست، جامعه اسلامی هست، ما پابند ارزش های اسلامی هستیم نسبت به هر مسئله و هر مورد دیگه، عرف از ما بیشتر قابل قبول است بر مردم، مخصوصا از خطاب های نماز جمعه اگر برای خانواده ها روی حقوق اطفال، روی ارزش های زندگی مسائل اگر آگاهی دهی داده شود بسیار زیاد یک نتیجه خوب میدن.
درست.
متاسفانه ما شاید از این مسئله نیستیم، زیادتر ما از طریق بلاسپیکرهای مساجد میشنویم که در مورد رنگ ناخون زن و اینی مسائل صحبت میشه، بگرشن که هم مسائل هست که باید درش پرداخته شود، اما برای موضوعات تربیتی که برای یک طفل است کمتر توجه میشه. من فکر میکنم که حکومت افغانستان توجه خود کرده، اما ما همون قسمی که بیشتر ما به یادآوری کردم افراد متخصص، افرادی که همون کار به اهل کار سپرده شود در این زمینه وجود نداشته و اینا نتونستن که برنامه رو به شکل درست تطبیق بکنن. و یک نکته دیگر من میخوام اضافه بکنم، خود سیستم نصاب درسی یا معارف افغانستان خودش چالش برانگیز است. مثلا در بعضی کتابا مسائل هست که طفل به جای زیت انگیزه برش بده انگیزه از گرفته میشه، یا معلمین دوره ابتدایی که صنف اول 2 و 3 هست که باید بیشتر به ارزش های اسلامی و پاسات و فرهنگ اجتماعی بپردازه، این معلمین غیر تخصصی هستن، اصلا که 12 فارغ میشن اینا میرن معلم صنف اول اصول صنفی میشن. که خود از چالش دا هست و بجای از اینکه مشکل ما حل بسازیم براینده مشکلات بیشتر میتونه
دیده. بله. در رابطه به نهادهای عدلی و قضایی شما گفتین متاسفانه در سالهای اخیر ما قضای زیاد را داشتیم در بخش اختطاف و تجاوز و بدرفتاری امرای کودک ها خصوصا دخترای کودک. در رابطه به کارکرد نهادهای عدلی ما دو سه مثال را داریم که خب واکنش هایی که از درون جامعه بوده بعدن نهادهای عدلی و قضایی را بی واداشته که اونها اقدام کنند. در عموم چقدر اینا کار کردن در این بخش به خاطر از اینکه بتونیم مو عدل و انصاف را مراعات کنیم و که مانی گروه های جرمی از سوی استفاده و تخطی و خشونت شوند؟
خب دقیقا موضوعات جرمی اطفال برمیگرده و محکمه اختصاصی اطفال مذکر کنم که در این زمینه کار شده یک اندازه ولی یک مسئله که بسیار چالش دار هست امروز یک فرد بزرگ سال مثلا سنش 22-25 ساله هست بیا یک تخطی حقوق بشری در مورد یک طفل انجام میده ولی جعل تصویر در افغانستان بسیار زیاد است با سند جعل تصویر ای برات حاصل میکنه به دلیل از اینکه گویا طفل است سن 18 سال تکمیل نکرده و ای به زندان به جدی فرستاده شوه و موضوعات جزایی بالاش تطبیق شوه به دارالتعدیب برده میشه و همون مدت عجز زمانی که تکمیل میکنه باز از اوجه و دوباره به مون هم نیرنگ دوباره خارج میشه که ما به مراکز اصلاح و تربیت افغانستان تحقیقاتی که انجام شده و زمانی که مسئولین ما برای کار سوی اینا رفتن سر خوردن با فردی که مجرم بوده سنش کلان بوده ولی محکمه بر از او برات داده او را در آورده در دارالتعدیب نگهداری میکنه. این مسائل یک اندازه جای نگرانی هست که مخصوصا مسئولین محاکم اختصاصی اطفال باید نسبت به این مسئله توجه بکنند برای اینکه بیشتر از هر گروه سنی طفل در هر جامعه و در جامعه که مثل افغانستان منازعات مسلحانه جریان داره بیشتر ما درگیر این مسائل و چالش ها در زمینه اطفال هست.
بله در بخش محاکم و در بخش کسایی که ارتکاب جرم میشن بعضن خانواده ها هم سهلنگاری میکنن اینا به خاطر امو ننگی که وجود داره در جامعه نمیخواین به خاطر اطفالشون خصوصا دختران کودکشان اینا خب چی کنن بخششان رستگی کنن و یا هم دادخواهی کنن. در این بخش چقدر کمکاری گرفته صورت گرفته و خانواده چرا از این وضعیت میگذرن؟ چرا اینا انکار میکنن از جرایمی که در برابر دختران کودک از اونها انجام میشه؟
خب خانواده همون بس شما یادآوری کردین بس موضوعات فرهنگی و جامعه سنتی هست که بس های به اصطلاح خودشان نامبدی و مسائل به دنبال داره. از این لحاظ قضایی که مربوط نقض حقوق کودکان مثلا آزار و حذیت کودکان و کودکان دختر از اینا میشه اکثر اینا را کتمان میکنن و کوشش میکنن مخفی نگه دارن ولی امروز با همون سرعتی که دنیای مجازی داره این قضایی ها زیادتر افشا میشه و یک اندازه فعالین حوزه حقوق طفل به دادخواهی در این زمینه میپردازند. حتی گاه گاهی ما شاهد از این هستیم که بعضی از گرداننده های رسانه ها طفل روی جاده را مثلا لمس میکنه برای نوازش میده که حالا خود از این به اساس کنوانسیون بین المللی و اسناد ملی دخن آزار و اذیت شمرده میشه که ما چندین تصویر و ویدیو را شاهد از این بودیم که بعد دادخواهی از این مسئله پرداختیم. ولی امو فرهنگ معافیت از جرم و جنایت در افغانستان حاکم است مخصوصا در کیسای اطفال هم و بیشتر به او اشاره کردم که سنشان بزرگ است ولی خرد با اسناد جعل تصویر اینا به زندان فرستاده نمیشن و جزا بالا اینا تطبیق نمیشه. یعنی در کل چند قضیه که بسیار زیاد کیسای بسیار کلان بود در زمینه اطفالی که اختطاف شده بودن بالا از اینا تجاوز صورت گرفته بود حکومت یک اندازه توجه کرد و نسبت به این مسئله ولی کیسای خرد و ریزی که آزار و اذیت های کوچک است هم خانواده سهلنگاری میکنه و هم نهادهای حدی و قضایی و هم حکومت یک اندازه در این زمینه.
اگر در اخیر برنامه بیایم روی وضعیت کرونا که متاسفانه یک مشکل جهانی بوده و در تمام جهان مکاتب برای شاگردها بسته بوده و اگر وضعیت را در افغانستان بررسی کنیم چقدر در این بخش به خاطر تعلیم ترای کودک چقدر تلاش شده تا اینا از تعلیم باز نمانند و آیا این تلاش ها به شما قناعت بخش بوده چون ما شما در جهان متوجه ازی بودیم که سهولت ها امکانات فراهم شدن باز اونا اما در افغانستان متاسفانه حدود چندین ماه کودکان از رفتن به مکتب دور ماندن.
خب دقیقاً زمانی که اینا از رفتن به مکتب به دور ماندن دقیقاً که آسیب های روانی متوجهشان شد به خاطر از اینکه در محیط خانه بودن از دوستایشان به دور ماندن مجبور شدن که تایم مکمل زمانشان هزینه دیدن دونی مسائل بکنن از زمینای آموزشی دور ماندن که یک صدمه بزرگ است، ما هر قسم صدمه را جبران کرده میتونیم، ولی حق مانی که سمامون چی باشید جبران کرده نمیتونیم. و دورنگی که حکومت انجام داد، مکاتب خصوصی را اجازه داد، مکاتب خصوصی شروع به فعالیت کردن و اطفال رفتن به مکاتب، مثلا خانواده که توان پرداخت فیس یا پول مکاتب داشتن، ولی مکاتب دولتی را اجازه ندادن که شروع شود. در سایز اینا ای خود از این باعث ازی شد که امو از لحاظ روانی یک آسیب کوبی برای اطفالی که خانواده فقیر بودن و اونا توانایی رفتن به مکاتب خصوصی را نداشتن. این یک دورنگی بود که حکومت انجام داد و گویا که در مکاتب خصوصی کرونا نیست ولی به مکاتب دولتی هست. یک بحث بسیار جدی هست که یک نوع دورنگی را حکومت افغانستان مثلا وزارت معارف انجام داد. اما از بعض خانواده ها از فرصت از امو روزهایی که کرونا بسیار شدت داشت بیرون، این چالش را به یک فرصت تبدیل کردن، موضوعات تربیتی و آموزشی را برای اطفالشان آموزش دادن. ولی خانواده‌هایی که درگیر موضوعات اقتصادی و چالش های زندگی بودن، از این فرصت یک استفاده خوب کردن نتونستن. ولی در کل هفتال عقب ماندن، دچار مشکلات روانی و آسیب های روانی هستن که ما شاهد از این هستیم. و به یک نحوی بد آموز شدن و دیدن فیلم و تلویزیون و اینا، این پس دوباره زمان نیاز داره که این پروسه یک انتظام دیگه.
بله استاد منیجر رمزی، استاد پانتون و مدافع حقوق اطفال، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بله شنونده عزیز، رادیو آزادی بود، برنامه هفته